د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی. یو ساته پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسته زما همکار فریبا ظاهر په ژوندۍ بڼه د پراګ سټډیو تاسو ته وړاندې کوي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا هر څه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. چارواکي وایي بادغیس کې له لاسو ډیر امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د کاپیسا مسولین وایي چې دغلته د طالبانو والی یو برید کې ټپي کړی او روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د خپل بریا کلیزه په پوځي پریډ سره لمانځي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یوه کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډاډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغان ځواکونو 10 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژلي او 6 نور ټپیان کړي. بالامرغاب د بادغیس یو له ډیرو ناامنو ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي وو په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستانی، ازبک او ایرانی وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتی او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عامه روغتیا وزارت په وی خبر پاڼه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی چې د عامه روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. روسیانن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د خپل بریا کلیزه په پوځي پریډ سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هڅه کوي چې د غلطه د اساسي قانون په اړه له ټول پښتنې مخکې خلکو ته خپله وطن پالنه وښيي. دا ټول پښتنه چې د جولای په لومړۍ نیټه کیږي د بریا په صورت کې د پوتین د واکمنۍ دوام ته زمینه برابروي. روسیا هر کال دغه مراسم د می په نهمه نیټه لمانځي خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه جشن نن ته پاتې شوی. په روسیا کې د وطن پالنې د لویې جګړې د پای د 50مې کلیزې جشن لمانځنې ته له مسکو بهر یوه کلیسا ځانګړه شوې خو پوځي نندارې ممکن د مسکو په سره میدان کې وشي. دغو نندارو کې چې کورونا ویروس پر سیوری غوړولی د 14 هیوادونو 14,000 سرتیري، څه باندې 200 پوځي موټر او 50 الوتکې برخه اخلي. هند او پاکستان دواړو په خپلو هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون ماښام لومړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستاني ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمی د راوستلو پریکړه کړې. هندستان ادعا کوي چې دا پاکستانی ډیپلوماټان په څارګرو کړنو کې لاس لري او د ترهګرو ډلو سره په تماس کې دي. هند وایي نوې ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماټانو د شمیر کمولو پریکړه یې په دې هیواد کې د پاکستان شارج دافیر ته استولې او په یوه اونۍ کې به عملي شي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی هم په اسلام آباد کې د هندستان شارج دافیر ورغوښته او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم د هندي ډیپلوماټانو په شمیر کې په سلو کې د 50 کمی پریکړه کړې ده، خو هند لا دمخه ویلي چې پاکستان کې خپل ډیپلوماټان راکموي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو د لومړنیو پایلو له مخې شوې. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د سرندوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي څېړنو په حواله وویل دا 52 کلن قاضي او ملا پر مځکه په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښیي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی اوسي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدلو کومه کمره کې ثبت شوي او که نه، او یا دا چې نوموړی خو د چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی و او تر قضایي تعقیب لاندې و. د خبرونو پای. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او اف ام 100.15 خبرونه لري. لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو ته معلومه ده، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته به درته په ژوندۍ بڼه خپره شي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزي سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره د سه شنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغه وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیوه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست د سې شنبې په ورځ د مرکزي سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې په ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژني. د عامې روغتیا وزارت دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سې شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزي ګودام یو تن معتمدې د 80,000 ډالرو بډو اخیستو په تور نیولی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې 83,000 ډالر رشوت غوښت چې د پلټونکو څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند او چارواکو د دې کس د نیول کېدو په اړه او په مرکزي ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دیښنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د سې شنبې د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې. خبرپاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پشواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر دیرشو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و، د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاهو د موجودۍ یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاهو څخه هیڅ یوه یې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی و، وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. ښاغلي کړوخیل د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاهو وروستي خپاره شوي لیست ته په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاهو شمیر 10 ښودل شوی، په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاهو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کړوخیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوي او همدارنګه د ترکیې لخوا یوه بله جوبه مرستې په دې لیست کې نه دي یادې شوي. خغلی کلوخیل زیاته کړه
اسناد او دلایل لمون سره سره مونږ وسم په خپل خبره ولاړ یو، مونږ د خپل هر جمله او هر کلمې نه دفاع کوو او مونږ په دې باور یو چې د عام روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود. دوی دغه دزګاوی متاسفانه لاسه ورکړي.
د عام روغتیا وزارت ویان سره مواړي کټینګ شو نو مولي را سره د دې وزارت هغه خبر پانه شریک کړ چې په مرکزی ګودام کې د ارزون لپاره د یو پلاوی د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه به فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پوښتنو ته ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سې شنبې په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې رپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې د کابل د نن ورځو ورځپاڼو د افغانستان په روانو حالاتو څه تبصرې خپرې کړې. ناجیه ساپۍ د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
مسیر ورسپانې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن نوی کتاب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. سرمقاله کې د کتاب یوې برخې ته اشاره کیږي چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور وحشت دی چې پړی پر جورج بوش ده، او همدارنګه نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې پوره ماتې خوړلې ده او باید له دې هېواده ژر تر ژره امریکایي ځواکونه وویستل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ټرمپ له خبرو په واضح ډول ښکاري چې هغه غواړي د افغانستان ستونزې ځان خلاص کړي، او په وینا یې چې وروستي بدلونونه هم همداسې دي چې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي، او آن د دې شونتیا هم شته چې امریکا یو مخ افغانستان پرېږدي، او لکه چې ترامپ وایي سیمه ییز هیوادونه به افغانستان کې ښکېل کړي او هر څه دوی ته پرېږدي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، خو په کار ده چې موږ د بین الافغاني خبرو د پیل او بیا جوړجاړي لپاره ټول شته خنډونه له منځه یوسو او ژر په دې برخه کې پرمختګ وکړو. که موږ سولې ته ونه رسیږو او حالت همداسې دوام وکړي نو افغانستان تر دې ناوړه حالت ته تللی شي، او له همدې امله په کار ده چې ټول اړخونه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د هشت صبح رسمانی په سرمقاله کې راغلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په درشل کې افغانستان له خونړیو پیښو سره مخ شوی. وړاندې راغلي که څه هم دواړو لورو د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی، خو سرمقاله لیکونکي د رپورټونو په اساس لیکلي چې لا هم طالبانو په تیرو 15 ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي او انساني تلفات اوښتي دي. سرمقاله کې ټینګار شوی که څه هم اوازې دادی چې ډېر شر به په قطر کې د سولې د خبرو د پیل شهیدان وسو، خو د جګړو دوام به دغې پروسې ته هم خنډونه رامنځته کړي. هشت صبح رسپانې بیا لیکلي په قوي احتمال د جون میاشتې تر پایه به د سولې خبرې په قطر کې پیل شي، خو سرمقاله لیکونکي غوښتنه کړې چې په دغه فرصت کې باید طالبان خپل حملې ودروي، سو د خبرو پر مهال هیواد د مرګ ژوبل شاهد ونه اوسي، او اطلاع روز ورسپانې د مخابراتي سیستم د فعالیتونو تنظیم ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانه لیکي د وړاندې کېدونکو خدماتو ټیټ کیفیت د شرکتونو ترمنځ ناسم رقابت ته لاره هواره کړې ده، او د لوړو قیمتونو فشار خلک ګالي. سرمقاله لیکونکي به باور تر اوسه پورې د حکومت له لورې د شرکتونو د سار لپاره منظم میکانیزم نشته، نو په همدې اساس هر څوک په خپل سر خدمات وړاندې کوي او ټیټ کیفیت ستونزې خلک ګالي.
لدی سره د دغه خبرونه خبری مسائل رانغاړو. اوس هم د سندرو میلمانو پروګرام چې زما همکاره فریبا ظاهر تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. فریبا جانې ستړي مشي.
زه مننه کوم استاد لالودین. دوستانو بیا هم ستړي مسي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
د سندرو میلمانه د خبرونې درن